افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. بیا په دې هیواد کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان بیا د هوا په ګرمېدو سره د سختو جګړو اټکل کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروانده خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي طالبانو د تیرو کلونو خلاف په سرژني ژمي کې حملې زیاتې کړې. د ناټو دفاع وزیرانو نن د افغانستان او نورو مسئلو په اړه غونډه پیل کړه، او د امریکا ولسمشر وایي ټول امریکایان به تر دوبی پورې د کورونا پر ضد واکسین شي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان وایي په ژمي کې چې له معمول سره سم طالبان د جګړې شدت کموي، د ډلې جګړه تیزه کړې او دا کار د افغانستان د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخوي. جنرال میلر نن رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو د تاوتریخوالي شدت تر پخوا کلونو خورا زیات دی. د وویل د حمل په میاشت کې مخکې تر دې چې طالبان سرلنی عملیات پیل کړي، د ژمي په واورینو میاشتو کې عموما جګړه سړیږي، خو په سرژني ژمي کې طالبانو لا شدیدې او زیاتې حملې کړي چې له کبله د افغانستان حکومت اړ ایستل شوی چې د تو دوبی د جګړو لپاره چمتووالی چټک کړي. د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ آنلاین غونډه نن پیل شوه. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبري کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي سبا پنځشنبه به په افغانستان کې د ناتو د عسکرو د پاتې کېدو یا ایستلو په اړه پریکړه او بحث وشي. دغه وزارت ویاند روح الله احمدی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان استازي هم د ناتو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وای د هرات د اسلام کلا ګمرک د ورلګېدو د پیښوی د چیرنو څارنه پخپله کوي. د جمعې پورس په دغه ګمرکې د ورلګېدو لکبل سلګونه ټانکرونه او کانټینرونه وسوځیدل او سوداګرو ته د سلګونو میلیون افغانۍ پارسښت تاوان واوښت. شاغلی صالح پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پیښې په اړه په پلټون کې پلاوی کې به د ګڼو ادارو غړي شامل وي او هڅه به وکړي چې د پیښې حقیقت څرګند کړي. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ دا خبر په یو لنډ بیان کې تایید کړی دی. د بیان لمخې چهارشنبه په ونی مبجو د دفاع وزارت د اپراسیون عامر ډګروال عبدالقیوم تازی او زوی فهیم چې د ملي امنیت د ریاست افسر وو د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په حسین خیلو سیمه کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د بلخ په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لار کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازي او تلاشي پر پوسټ بریټ کړي او لستنه طالبانی وژلې دي. د پامیر قل اردو په خبر پانه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لست طالبانی وژلې او ونورې ټپيان کړي دي. د دایکونډي ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څلور امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دایکونډي والی محمد رضا همدردن آزادی رادیو ته وویل دا پیښنن سهار هغه مهال د کجران ولسوالۍ په سوف تنګي کې وشوه چې د امنیتي ځواکونو د هموی موټر په لار کې ماين وچاودید.
له بده مرغه څلور تنه شهیدان شوي او دوه ټپیان دي. هلته درې ماینونه کشف شوي وو، یو یې خونسا کړ خو دوهم ماین د ملي اردو پر هموی وچاودید.
له دې جلا د هرات اسلام کلا په لوی لاره کې د ماین په چاودنه کې دوه امنیتي ځواکونه وشل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د هرات امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالله حد ولی آزادی رادیو ته وویل پیښنن سهار نه نیمې بجې په روزنک سیمه کې هغه مهال وشو چې د امنیتي ځواکونو موټر پر ماین وخوت. د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان هوایی شرکت وایي افغانستان ته الوتنې زیاتوي. دغه شرکت رئیس ارشد ملک نن په کابل کې د افغانستان د هوایی ملکي چلند ادارې له رئیس محمد قاسم وفایی او یو شمېر سوداګرو سره په کتنه کې وویل چې پی آی ای یا د پاکستان هوایی شرکت غواړي چې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته الوتنې پیل کړي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او بریتانیا د بندنوی چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د عراق د اربیل هوایي ډګر په شاوخوا کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر اړې حمله پکلکه وغندله. په دې برید کې یو تن وژل شوی او څو نور ژوبل شوي دي. دوی ویلي دي چې د دې حمله د عاملانو د پیژندلو لپاره د عراق د حکومت د څیړنو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویندوی جیم پساکی پرون په یو خبري غونډه کې وویل
موږ د عراق په کوردستان کې د تیر شپې پر راکټي حملې غوسه سوي یو. په دې برید کې یو ملکی قراردادي وجل سوی او د ائتلاف څو نور غړي ژوبل سوي دي.
د امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار کړی چې پر امریکایي ائتلافي پوځیانو او تاسیساتو حملې به ونه زغمي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي. د چې د جنوري په شلمه له واک ترلاسه کولو وروسته په لومړنۍ ولسي غونډه کې خبرې کولې چین ته د بشري حقونو په مسأله کې خبرداري ورکړ. بایدن مخکې اټکل کړی و چې ټول امریکایان به شاید تر پسرلي پورې واکسین شي، خو سپینې ماڼۍ په وروستیو کې دا نیټه شاته کړه ځکه چې د واکسین په چمتو کولو او رسولو کې ستونزې شته. او ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې د مارب ښار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کیدی شي د سلګونو زرو تنو د بیځایه کیدو سبب شي. مارب د یمن د رسمي دولت یوه وروستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې لکونو تنو چې د یمن د شپږ کلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، مارب سیمې ته پناه وړي او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19.0. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.8. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.3. هرات اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 21.1. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21.4.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. په دې هیواد کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د هوا په ګرمېدو سره د سختو جګړو اټکل کوي. د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې او د جنرال میلر د وروستیو څرګندونو په اړه به د امنیتي چارو د یوه پوه نظر واخلو. د غرض اروزګان روغتیایي چارواکي وایي د جګړو له امله ډېر خلک د خوب قوي ګولۍ خوري.
چدا ګولې ونه خو مساده کو سره مات خوب نه رس.
افغانستان ولسی جرګې نن د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور د لګېدو پر پیښې له بحثونو وروسته له حکومت وغوښتل چې باید زیانمنو شو سوداګرو ته تاوان ورکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې برېټانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په سیمو کې پر یوه اور بند سلا وکړي تر څو خلکو ته د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ته زمینه برابره شي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکام کار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په لنډه مقدمه کې مو واوریدل، د ناتو دفاع وزیران نن د انلاین غونډه کې راغون شوي. نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه خبرې کوي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم اټکل کړی چې د هوا په ګرمۍ دو سره به افغانستان سخت جګړې په مخ کې ولري. له شاوخوا یو کال وروسته چې واشنگتن له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په شرط له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه موافقه لاسلیک کړي، د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د جګړو سختېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. سکاټ میلر دا څرګندونه له رویټرز خبري آژانس سره کړې دي. میلر دغه راز ویلي چې د جګړو په تیزېدو سره به د افغانستان د سولې نازکه پروسه هم اغېزمن شي، او دغه راز د دوه حملو له کبله هم د افغانستان حکومت اړ ایستل شوی دی چې د تود دوبي د جګړو لپاره چمتووالی ولري. زما همکار ملالۍ بشیر په سټډیو کې ده او په دې اړه به نور جزئیات راوړو. ملالۍ جان مهرباني.
مننه نوري صاحب په لکه تاسو چې ویل په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي چې د پخوا په پرتله د طالبانو تاوتریخوالی زیات سوی دی. د په خبره دا وضعیت پرمختګ ته چې هیله ده د افغانستان لپاره به یو تاریخي پړاو وي خنډ رامنځته کوي. سکاټ میلر دا خبرې رویټرز خبري اژانس ته کړې چې د چهارشنبې په ورځ چې نن ده خبرې سوې. مخکې تر دې چې مارچ میاشتې تنجدي طالبان خپل پسرلني عملیات پیل کړي، د دغې ډلې جګړه عموما په ژمي کې آرامه وي، خو د میلر په وینا اوس چې جګړې زور اخیستی دا نه یوازې په دې معنا ده چې طالبان به پسرلني عملیات پیلوي، بلکې دا هم چې تر پخوا به ډیر شدید وي. ګڼ ډیپلوماټان په دې باور دي چې د طالبانو د جګړې زیاتول د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون سره په ټکر کې دی. میلر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که تاوتریخوالی کم نسی د سولې بهیر به ډیر ورو او سخت سي، او دا به ټولو لوریو ته سخته وي چې لازمي جوړجاړی وکړي. رویټرز خبري اژانس د دوو افغان دولتي سرچینو له قوله هم راپور ورکړی چې وایي د طالبانو د پسرلنیو حملو په ځواب کې یو شمیر عملیات پلان کړي دي. دوی زیاته کړې ده چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه به تر یوې قومندې لاندې کار کوي او په مهمو برخو کې تجربه لرونکي پوځیان ګمارل سوي دي. د افغان ملي امنیت شورا چارواکو ویلي چې که څه هم دوی په دفاعي حالت کې دي، خو هر ډول جګړې ته چمتو دي. د طالبانو ویان د پسرلنیو عملیاتو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی پسرلني عملیات نه پیلوي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبانو سره د سولې موافقه ارزوي چې تیر کال د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ورسره لاسلیک کړی و. د دې موافقې له مخې باید طالبان د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي، تاوتریخوالی کم کړي، او امریکا به د می تر لومړۍ نیټې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د دوشنبې په ورځ د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې خبریالانو ته ویلي چې نړیوال ځواکونه به له افغانستانه هغه مهال وځي چې حالات مناسب وي. د ویلو چې طالبان باید د خپل ژمنې پوره کولو لپاره نورې هڅې هم وکړي او د تروریستي ډلو ملاتړ دین نه کوي. په همدې حال کې نوري صاحب د یادولو وړ ده چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی دی. له یوې میاشتې زیات وخت وسو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، خو جګړې او تاوتریخوالی زور اخیستی او هدفي وژنې هم زیات سوي دي.
بله ملالی بشیر له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ناتو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر څرګندونې مو واورېدې چې په دوبی کې چې هوا ګرمیږي په افغانستان کې سختو جګړو ته اندېښنه لري. دا داسې مهال څرګندونې سکاټ میلر کوي چې د ناتو دفاع وزیران هم په دې هیواد کې د ناتو د پوځي ماموریت یا د پوځي حضور د راتلونکي په اړه نن او سبا په غونډه کې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وین جنرال دولت وزیری هم له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه صاحب، خوشاله اوسئ.
وزیر صاحب، په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه لري، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا افغانستان کې به نړیوال ځواکونه تر می وروسته هم پاتې شي؟
خبره داسې ده چې کله چې د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو په منځ کې کوم تړون رامنځته شو، د اول دی سر نه پکې غلطی شوې ده، ځکه چې د افغانستان حکومت پکې ګډون نه درلود. د افغانستان دولت او د افغانستان حکومت تر نه لري وساتل شو. د دې لپاره د لومړي سر نه باید د افغانستان دولت پکې شریک وي، په ټولو فیصلو کې، په ټولو خبرو کې باید شریک وي. هغه تر نه بیرون وساتل شو او طالبان داسې وانګېرله چې هغوی دلته امارت اسلامي جوړولی شي او امریکا متحده ایالاتو د توقع ټول واک دوی ته وسپاري، خو هغه کار ونه شه. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت هغه خبره نه مني. نو اوس معنا دا ده چې داسې فکر کیږي چې په دوبی کې یا په اوړي کې به جنگونه زیات شي، طالبان به جګړې ته لاس زیات ورواچي، لکه ژمی کې چې هدفي وژنې وکړي، ژمی کې چې د جګړې نه لاس وانخیست، ځکه هغوی فیصله کړې وه چې باید تشنج را کم کړي، جګړې را کمې کړي، یا اوربند وکړي، نه یې اوربند وکړه، نه یې جګړې را کمې کړې، جګړې نور هم تیزې کړې د دې لپاره، نه یې د دې لپاره چې دوی هغه اهداف چې د امارت اسلامي دی هغه لاسته راوړي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبان را رجمن پر ځای نه کړل، نو زه فکر نه کوم چې دوی بووزی په مای کې ټول د افغانستان نه، ځکه هغه رجمن کې په ځای شوی و، اوربند شوی و، او په زمن کې د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ لاړې وې، د افغانستان د دولت او طالبانو په منځ کې باور رامنځته شوی و، په هغه صورت کې د دوی قوتونو کوتلې وې به فرق نه کو. مګر اوس دا کارونه نه دي شوي، جګړه دوام لري، طالبان په هیڅ صورت خبرو ته ناظری کی، طالبان په هیڅ صورت دې ته ناظری کی، افغانستان دولت سره بلې مهرباني.
وزیر صاحب دا خوب درسته ده، تاسو یو لوی تصویر ورکه، اما خبره کرا شو دې ته چې د ناتو عمومي قومندان چې کله داسې یو اټکل کوي چې افغانستان به د هوا په تودېدو سره ډېرې سختې ورځې په مخ کې ولري، جګړې به ډېرې تیز شي، ځکه چې طالبانو د معمول خلاف په ژمي کې هم حملو ته زور ورکړی او دوبی کې به هم همدا بهیر لا په دې چټک مخته یوسي. دغه د ناتو دفاع وزیرانو ته چې نن په آنلاین غونډه کې سره ناستې څه پیغام ورکوي، آیا دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي حضور دوام ته هم ژمن پاتې شي او تر کله؟
زه خو داسې فکر کوم چې تاسو به اورېدلي وي د ناتو عمومي منشي چې دی هغه خبرې وکړلې، هغه وویلې چې موږ وضع ته په کتو سره تصمیم نیسو او پرېکړه کوو. نو کچېرې وضع سمه شي، طالبان هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته وفادار پاتې شي او اوربند وکړي، تشنج را کم کړي، دغه جګړې را کمې کړي، خبرو ته حاضر شي، په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي. د ناتو عمومي منشي خبرې هم داسې وي چې هغه وویلې موږ شرایطو ته په کتو سره اقدام کوو. نو معنا دا ده چې د ناتو قوتونه او د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه په هیڅ صورت سره زه فکر نه کوم چې د هغه ټاکلي وخت سره چې دوی د طالبانو سره لاسلیک کړی دی په هغې وخت کې ووځي، ځکه طالبانو یوه ژمنه هم نه ده په ځای کړې. طالبان اوربند نه کوي، د افغانستان دولت سره نه آمده کېږي خبرو ته، او یوازې امارت اسلامي باندې ټینګار کوي. نن هم هغه د طالبانو نماینده چې خبرې کولې، ویاندې چې خبرې کولې، ویلې چې موږ امارت اسلامي دی او موږ په امارت اسلامي باندې عقیده لرو او موږ په اسلامي حکومت باندې عقیده لرو. اسلامي حکومت خو افغانستان کې اوس هم اسلامي حکومت دی، دلته خو ټول جومات شته، اذان شته، ټول شیان شته دی. معنا دا ده چې هغو هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته آماده نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د ناتو ځواکونه او د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونه په هغه ټاکلې نیټه باندې ووځي.
کور ودان مننه د افغانستان دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې سبا بیا هم په افغانستان کې د سولې د تکنی بهیر او د غرض د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې پر موضوعاتو خبرې کوو. د غرض وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د جګړو دوام ډیر خلک له رواني پلوه هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. ارزګان روغتیایي چارواکي وایي د جګړو له امله ډیر خلک په دې ولایت کې د خوب قوي ګولۍ خوري. خو اوس په یو بل موضوع راوخلو. د افغانستان ولسی جرګې نن د هرات په اسلام کلاب بندر کې د اور د لګېدو پر پیښې له بحثونو وروسته له حکومت وغوښتل چې باید زیانمنو شو سوداګرو ته تاوان ورکړي. د افغانستان د مالیې وزارت ویل چې سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې دوی ته د اوښتو زیانونو په اړه به دوی ته حکومت تاوان ورکړي، خو لومړی په دې اړه بشپړه څېړنه کوي چې سوداګرو ته څومره زیان رسېدلی دی. د تېر شنبې په ورځ د هرات اسلام کلا ګمرک کې د افغان سوداګرو سلګونو ټانکر په اور کې وسوځېدل چې د چارواکو په وینا په سلګونو میلیون ډالره زیان سوداګرو ته اړولی. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې عمومي ناستې آزاد بحث تر ډیره د دغه هیواد په اقتصادي مسایلو په ځانګړي ډول د هرات د اسلام قلا په پیښې ورټول وو. وکیلانو ټینګار کاوه که په یاد ګمرک له فساد مخنیوي سوای وای. د ګمرک د اسنادو د تای مراحل کېدو پړاو چټک او لومړني خدمتونه سم وای، دغه شان غمیزه به نه پېښېده. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د چهارشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې حکومت باید سوداګرو ته د اوښتو زیانونو تاوان ورکړي.
په اسلام قلعه کې وحشتناک اور لګېدنه چې له امله یې د سوداګرو سلګونه کنټینر مالونه وسوځېدل په افغانستان کې یو خصوصي سکتور ته سخت زیان واړاوه. موږ یې سخت اندېښمن کړي یو. باید دا تشخیص او عواملي پیدا شي چې څنګه اور رامنځته شي. حکومت باید له خصوصي سکتور نه د ملاتړ په خاطر تاوان ورکړي ترڅو اقتصادي رونق له مات سره مخ نه شي.
ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې د پیښې د څرنګوالي د څېړلو لپاره د ولسی جرګې یو پلاوی اسلام قلعه ته ولاړ سي څو هر څه له نږدې وګوري او کره معلومات راټول کړي. د دغې جرګې غړي کریم اتل وویل چې له پیښې وروسته د سوداګرو ځینې مالونه ورک سوي هم دي.
پلاوی وټاکي تر څو ولاړ سي او دا موضوع وڅېړي چې ولې او په څه خاطر باندې دا پیښه رامنځته شول او د ځینو تجارانو او خلکو مالونه ورک سوي دي، غلا سوي دي، دا باید جدي بررسي سي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې پیښې له ارزولو وروسته به زیانمن سویو ته جدي رسېدنه وسي. د افغانستان د مالیه وزارت که څه هم د فساد او د ګمرکي چارو د پس بهیر په اړه د ولسي جرګې د غړیو د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې تر څېړنو او ارزونو وروسته به دوی ته رسېدنه وسي. د مالی وزارت مطبوعاتي مسول فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اسلام کلا ګمرک د اور لګیدنې پیښې د سیړنو لپاره د بحران کمیټه چې له مختلف پلاوي څخه جوړه ده ساحې ته استولې ده. د مالی وزارت د عواید او ګمرکونو موین په مشرۍ یو ګډ پلاوی هم مازف شوی تر څو د یادې پیښې د څرنګوالي د اوښتې زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسېدنې په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالي مقام ته وړاندې کړي.
د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبه په ورځ د پراخې اور لګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی او دوی له حکومته د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي د جګړو له امله ډیر خلک د خوب قوي ګولۍ خوري او د دغو کسانو په شمیر کې هم ورځ تر بلې زیاتوالی لیدل کیږي، هغه په دې خاطر چې د جګړو او ناامنیو ټغر د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر له دې ولایته هم نه دی ټول شوی. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال پرې راپورټ لري.
د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو پر اساس د خوب د ګولیو ډیر استعمال زیات زیانونه لري. د اورزګان ولایت روغتیایي کارکوونکو وایي په دغه ولایت کې د جګړو لامل د هغو کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوب ګولی خوري.
دا یو خبره ده چې همداسې مختبر راټاکو دا ته وته نه دی دا ګولی به موږ خوړل مثال دا ترکسین نه دی مثال چې ترکسین
دا وڅلوش کلن محمد رسول دی چې په ترنکوټ شار کې لایو درملتون څخه د خوب هغه ګولی لټوي چې تر ټولو کوي وي. دی وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې کله چې د ترنکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې جګړو زور واخیست او دی له خپلو سیمو بې ځایه سو د خوب ګولۍ ته مخه کړه. محمد رسول آزادی راډیو ته داسې وویل.
ګولې راکړې چې دا شه دراغه په زور ورپسې ګرځم، دراغه نور په زور ورپسې ګرځم چې دا ګولې ونه خورم ساده که سره ماته خوب نه راځي. زه اوس په دا خوشاله یم، زه دوا پیدا کوم، دا دوا زه پیدا کوم، دا ګولې زما سپاته شي، زه به ډېر خوشاله سم او ډېرې روپۍ به م پر ورکړم او که څوک راکړي ډېره کور ودانې به ووایم. دا ماته پایکاټ په شپږ سوه کال دی راکړي، ګای په پنځه نیم سوه شي، ګای په شپږ سوه شي، تاوان یې دغه شي راته کړی دی چې ورځ په ورځ دغسې کېږم. لکه شی چې ولمر تک شی دی هغه سره ټولی ډنګرې زه داسې په تاوان پوهېږم.
عتیق الله د ترینکوټ ښار اړوند شاه منصورو سیمې یو بل اوسېدونکی دی چې په وینا یې د خوب د ګولیو معتاد او په عصبي ناروغۍ اخته دی.
د جنجالونه مو کړی دی په کور کې، د کوچنیانو ماشومانو سره، د ګورو سره مو جنجال کړی دی چې ګولۍ به نه وې. کله چې به مو ګولۍ وخوړلې بیا به بده سو یو ساعت دوه ساعته دپاره به مو آرام وکړي، بیا به مو نوک سره سم وکړه. کله ګولۍ به نه وې نو بیا موږ ته مشکلات ډېر و، نو بس به درد راتلی پر ماشه باندې به مو جنجالونه کول، درد به مو ډېر راته راتلی.
حضرت الله همت چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري، ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ ورڅخه مراجعین تر ډیره د خوب ګولۍ پیری.
د پخوا پر طالبان دي د کسانان زیات سوي دي، وړي اسو ګورو چاودنی دي، د مینو مشکلات دي، خلک غمجن دي، د جنگو د لاسخه تاسو ګورو جوړ لږه ولادت کې د سفر ځنی چې موږ د کسانان د لاسونو په سلو کې اچای په سلو نیو په سلو خلک په د اسو مشکلات سره مخ دي. ما ته خپل پر دوه خانه باندې مشکل تمن میش.
د ورزګان د ولایتي روختون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د خوب ګولې زیات شمیره کسان خوري چې په رواني ناروغي اخته دي. نوموړي وای ولایتي روغتون ته هر ورځ تر ډیر شو زیات پرواني ناروغیو اخته کسان مراجعه کوي. خو څنګه کولای شو چې د بې خوبۍ درملنه وکړو او د خوب له ګولۍ څخه ځان وژغورو؟ دا پوښتنه مې د ډاکټر زیول رحمان نیازی څخه وکړه.
اول خو پکار دا چې هیڅکله باید په خپل سر باندې د خوب درمل استعمال نشي، باید ډاکټر سره مشوره وسی او د ډاکټر د مشورې لاندې باید ناروغ باید لکه درمل واخلي. د ورځې لخوا څوک خوب کی نو بهتره به دا وي چې د ورځې خوب پریږدي او د شپې خوب وکړي. اتاق باید تیاره اوسیږي، په تیاره اتاق کې خوب ښه راځي، یعنی خوب کی پیدا کیږي سره. بل مخنیوی دا چې باید مونږ په کافی اندازه باندې سپورت وکړو.
ډاکټر زیول رحمان نیازی وایي په رواني ناروغیو لاخته ناروغانو سره د کورنۍ مرسته هم په درملنه کې زیاته مرسته کولای شي. نوموړي وایي کورنۍ باید په ناروغ ملنډې ونه وهي او ناروغ ته روحي تقویه ورکړي، په کورنۍ کارونو کې برخه ورکړي او که چیرې په کور کې له ستونزو سره مخامخ وي هغه ستونزې باید ورته حل کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتاب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایروس ضد واکسین د پلی کېدو لپاره د بریتانیا د وروستیو هڅو په باب یو راپور لرو. بریتانیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په سیمه کې پر یوه اوربن سلا وکړي تر څو خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ورسول شي. تمه ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او پکې دا موضوع رابرسیره کړي. نور به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په غوسیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب به دا غونډه رهبری کړي. دا به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي چې له لارې د واکسین د رسیدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 1.5 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووید 19 واکسین نه دی پیل شوی، خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیرې باربرا ویدوارد ویلي د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړه لیک ښایي په مختلفو کچو ننګونکی وي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وخی. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووید 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لږ څه مخ په ځوړ شوې. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14مه د کورونا مثبتې راپور شوې قضیې له تیر اکتوبر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټې به 600 میلیونه ډوزه واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دی. هر کس باید د کرونا دوه ډوزه واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت 1/3 راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غږ کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین د رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر چهار شنبې په ټوله نړۍ کې څه باندې 109 میلیونه 15 لکه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق ته تیاری نیسي. تیر خبرونه کې مو د دې وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی رابللی و. علیزی وویل چې د کابینه تر تصویب وروسته به دغه واکسین تطبیق ډېر ژر پیل کړي. هند له افغانستان سره د استرا زینیکا د 15 لکه ډوزو واکسین مرسته کړې ده. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار سید سمیع عباس ته ورکوم چې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي.